سره په ورستیو کې په یوې مرکه کې د جمهوریت د دوري واکمن په فساد غلا او شنو باندې تورن کړل او وی ویل چې ک دوی ته بیا هم دندې ورکړي خای فساد غلا او وژنو ته لاس واچي. خو نړیواله ټولنه له طالبانو غواړي چې یو هم شموله او ټول شموله پراخ بنسټ حکومت دې رامنځته کړي. تر اوسه پورې هیڅ حکومت د نړۍ طالبانو حکومت په رسمیت باندې نه دی پیژندلې. دې بحث کې به په دې غږیږو چې اصلا دغه پراخ بنسټ یا ټول شموله حکومت څه دی. طالبان چې د پخواني حکومت واکمن په فساد او غلا تورنوي خپل څومره دا تضمین ورکولی شي چې د دوی په حکومت کې به فساد نه وي؟ آیا د پخواني حکومت چارواکي واقعا دومره په غلا او فساد کې تورن و چې باید په راتلونکي کې دنده ورنه کړل شي؟ همدارنګه د حکومت د ټول شمولۍ په نورو ابعادو او د مشروعیت په مسله باندې به هم بحث کوو. د بحث لپاره مو رابللی دی په لومړی برخه کې بر سره په ناروی کې د افغانستان پخوانی سفیر او همدارنګه د افغانستان د ولسی جرګې پخوانی استازي شکریا بارکزیوی. د جنگ او سولې انسټیټیوټ مرستیال حکمت عظیمی ته مو هم بلنه ورکړې دی به سره برخه واخلي. د خبرونې په وروسته برخه کې بر سره د اقتصادي او سیاسي چارو څېړونکي محمد داود مایارم یوځای شي. وسره سره له تخنیکی همکار مې راتوي چې پخانی افغان ډیپلوماټ او همدارنګه په ولسی جرګه کې د خلکو پخانی استازي شکریا بارکزی را سره بحث توسل شوې ده. اغلی بارکزی خبرونې ته ستړی مشي، هرکلی درته وایو. اصلا راځي چې لدینه پایل کوچی په افغانستان کې دغه د ټول شموله حکومت اصطلاح چې عامې وستي نړۍ هیوادونه کاروي او هم له طالبان نه بیا بیا غوښتنه کوي، د دې هدف څه دی؟ ټول شموله څه؟
سلامونه او نیکی هیلې تاسو ته او قدرمن میلمنو اوریدونکو ته. په اوسنی وخت کې زه فکر کوم چې هر یو د ځان نه یو مشخص تعریف لري د پراخ بنسټ حکومت او ټول شمول یا همه شمول حکومت نه. کیدای شي امریکا ځانته تعریف ولري، روسیا ځانته ولري، ایران ځانته ولري، او هغه ملکونه چې په دې باندې تاکید لري او د افغانستان خلک مختلف سیاسي ډلې بل نظر ولري. خو زما په اند په اصل کې پراخ بنسټه حکومت هغه حکومت ته ویل کیږي چې د تعهد او تخصص پر اساس باندې جوړ، پاره کې مختلف سیاسي جنسیتی، قومی او ژبنیز توکمونه پکې خپل شتون ولري. معیار دا نه یې چې واک ویش سوی، بلکې معیار دا یې چې د تخصص او تعهد افغانستان لپاره پاره کې یو اصلي. البته د دې تر څنګ په افغانستان کې چې څه قومونه دي او څه مذهبي جوړښتونه دي او ته هم اوس موږ وینو چې افغانستان جوړ له ښځو نارینه نه دي جنسیتونه، پاره کې باید خپل حضور وکړي. په افغانستان کې موږ مختلف حکومتونه هم تجربه کړي او تاریخ موږ ته دا درس راکړی چې هر حکومت اول خو افغانستان خاص او مشخص دی، یو قوم لپاره نه دی جوړ او نه هم اداره کېدای شي. که فرق نه کوي چې کوم قوم، مګر تاریخ دغه تجربه ثابته کړله چې نور واکمنی باید د قومیت پر اساس باندې ونه اوسي. د سیاسي جوړښت له امله هم زه فکر کوم موږ تیر شل کاله کې ولیده چې حکومتونه یا وزارتخانې جوړې شولې، ړنګې شولې، ورانې شولې او کارونه مخته نه تلل، ځکه که چېرته سیاسي جوړښت په پام کې ډیر ونیول سي او دغه تقسیم د سیاسي جوړښت پر اساسي بیا هم یو مثبته پایله نه لري، ځکه هغه تقسیم 50-50 یا هغې نه بغیر تنظیمونو باندې ویشل دا هم صحیح خبره نه ده. خو کومه ښه تجربه چې افغانستان د خپل تاریخ په اوږدو کې تلله ده، هماغه وه چې یعنی د تعهد او تخصص په اساس باندې واک ویش سي او پاره کې ټول افغانستان او خلق خپل ځان
اغلی شکري طالبان او بخي طالبان وای چې د دوی حکومت چې ده ام دغه تاسو زنی ټکی ام دوی د دلیل په توګه راوړي چې دوی نه غواړي چې مثلا څو کسان چې ځان دی او قوم استازي بولی غوي ته واکور کې دوی دا کوي چې د دوی په حکومت کې بیلابل قومونه مشته دي او همدارنګه بیلابل لوري هم پکې شته دي د طالبانو دغه د دریس پاړه باندې تاسو سوای د دوی د وسنی حکومت ته تاسو په کوم سترګه ګوري کم مسائل پکې دي
زما په هند اوسنی وضعیت طالبان یو حکومت نه دی چې د حکومت په سترګه ګورم پاتې شول دوی چې فکر کوي چې د دوی حکومت تخ پنسټ حکومت دی از فکر نکوم په افغانستان کې یوازې مولویان او ملایان اوسي او که چیرته تاسو خپل د اسلام فلسفې ته مراجعه وکړئ هلته وایي چې کار و خپل اهل ته یې وسپارئ هغه په دې معنی باندې ده څوک چې زه نه وایم چې دیني زده کړې مهم نه دي مګر یو څوک په دیني زده کړو باندې سنبال نه شي کولی په نورو اقتصاد زراعت مالیه خارجه دفاع داخله د خار جوړونه او همدارنګه په صلحو نور کارونه دي چې دا ټول خو مونږ نشو کولای تاسو د دنیا یو ملک راته وخی چې ټول ملایان له خواڅخه په اسلامي ملکونو کې حاکمیتی پکې بیا پاتې شوله د قومیت موضوع څومره هزاره د دی په حکومت کې شته څومره ازبک شته څومره تاجک شته څومره
دغه چې د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال چې وایي چې مونږه دی په دې باندې هم بحث کړي چې پخوانی حکومت کې چې ظاهرا دی پراخ بنسټه توپ هڅه کوي د مختلف لوري طرفونه پکې و همیشه څو کسانو دی یو قوم استازولي کولا او تر پایا پورې هم د سپاتې شول نه سره جوړ راغلل نه کوم اساس کې خود نه کوم سیستم جوړ شو په دې باندې به ورسته بحث کوو خو دغه تور پاړه باندې تاسو سوای چې دی طالبانو دی رئیس الوزرا مرستیال ملا برادر خون چې یو طالب مهم طالب بشانو نه دی دی وای چې دی پخانی حکومت زیاتره خلک په فساد کې خکیل دی په غلاو کې خکیل وو او د نړیوال ټولنې ټینګارم په دوی باندې د څو مشخص نمونو په خاطر باندې دی چې دا باید د تاسو په نظام کې وینو هغه محل پراخ بنسټ دی د دې څرګندونه پاړه تاسو سوای
زه فکر کوم تورونه تر ډیره هدا پورې هم طالبانو پورې وارد دی او پخوانی حکومت چارواکو باندې په دې کې شک نشته چې فساد په افغانستان کې و شته او که سالمه مبارزه ورسره ونه شي دی نو وروسته به هني فساد یوازې دا نه دی چې خلک رشوت واخلي فساد خپل کار شکنیم ده فساد د کار ناپوهی ته هم وایي فساد په اداره کې د عدم سالم مدیریت کې هم ویل کیږي غلا یوازې دا نه ده چې یو څوک راشي د پروژو نه غلا وکړي او هغه غندې غلا هغه هم ده چې بیا بل څوک خېټه واچي په کورونو موټرونو بنگلو هغه جایدادونو چې هغه نور د غلا په ترڅ کې لاسته راوړي زه خپل تر ټولو د دې سخت طرفدار يم چې په افغانستان کې یو سپیناوی باید وشي تور سپین سره معلوم شي د افغانستان د خلکو پیسې چې افغانستان کې د افغانستان باندې تللي هغه بیرته باید افغانستان ته راوړل شي خو یو منظم سالم ملي بین المللي چوکاټ ورته ضرورت شته دا چې طالبان نور ملامتي د دې په منځ کې مخلا شته اختطاف شته رشوت اخیستل شته او دوی د خلکو په شخصي کورونو زینو باندې نن ناستي دوی هم خلکو ته زمينه د غلا برابر کړی ده حتی هغه وخت چې طالبان په واک نه وو یعنی پخوانی حکومت کې خپل طالبان چارواکي هم پیږي چې دوی څومره د شرکتونو نه اخاذي کوله کچیرته غلا او فساد لپاره راشو په تیر څلوېښت کلونو کې هیڅوک ځان مخصوصا په تیر دېرش کلونو کې په افغانستان کې ځان د دغه فساد نه پارک نشي ګڼلای.
مننه.
بیا ولا برادر ځانته تعریف لري، نور ځانته تعریف لري، هر یو وایي چې زه ښه یم، مګر په دې خلک قضاوت وکړي او فساد خو خالی یو کوچنی موضوع نه ده، هغه لوی ستر موضوع ده. دغه چې دې کار اهل ته نه سپاري، خپل هم په خپل نفس کې فساد رامنځته کوي.
مننه. د سیاسي چارو څېړونکي محمد شفیق همدرد هم موږ بلنه ورکړې او په دې خبرونه کې را سره وصل شوې ده. همدرد سب تاسو ته مرکلی وایو. د موږ تر اوسه پورې بحث په دې و چې د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر په یوې وروستۍ مرکه کې ویلي دي چې د پخانی د جمهوریت د حکومت به ورته وایو د دې لوړپوړو چارواکو ته په خپل حکومت کې ځکه ځای نه ورکوي چې د خلک په فساد او غلاو کې اسلری د تاسو ارزونه دی دغه خطرګندونه پاره څه دی
جنابیان صاحب؟ تاسو ته تاسو ملمنیت او قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه. تیر نظام په دې کې هیڅ شک نشته دی چې ځینی برخي په فساد کې ښکېلې وي، ځینی چارواکو په فساد کې لاس درلود او له بده بخت په وروستي پاتې هیوادونو کې یا د نړۍ په درېمو هیوادونو کې دغه مسائل شته دي، یعنی فساد او دا مسله شته ده. او په وار وار د افغانستان نوم هغه کوم ریکارډ چې په کلنۍ د کله بخبرېدنو د افغانستان نوم به یا دویم و یا درېم و د فساد او د مخدره توکو د قاچاق او ځینې نور مسایلو کې. په دې کې شک نشته دی، لیکن یوازې د تیر نظام دولت او حکومت هغه مهم چارواکي چې اوس هغه په افغانستان کې نشته دي، بیرون ته تللي دي. ځینې داسې خلک هم وو چې په خپل په اداراتو کې کار کړی دی، ډیر پاک خلک په اداراتو کې وو، په دولت کې وو، هغه په لوړو چوکیو کې هم وو، په ټیټو چوکیو کې هم وو، هغه ډیر پاک خلک وو. دا اوس هم په کابل کې په کرایي کورونو کې اوسېږي. همداراز که چیرته د طالبانو اسلامي امارت دا وایي چې د پخوانی نظام دولت یا حکومت پخوانی غړي ټول مفسد وو، نو زه فکر کوم چې دا به یوازې و ادعا وي، ځکه د هر چا پاړه باندې به د دوی سره ثبوت نه وي. تصویر چې یو څو د ګوتو پشمیر کسان چې هغه وزیران پاتې شوي دي، هغه په دې تیرو شلو کلونو کې په مهمو چوکیو پاتې شوي دي، هغه به وو. لیکن افغانستان خو یوازې تیره کابینه د اشرف غنی او د حامد کرزي کابینه نه ده، موږ د پانتون سازان لرو، موږ په نورو برخو کې ډیر نخبه خلک لرو، پیاوړي ښځې لرو، مسلکي کدرونه لرو. په تیرو شلو کلونو کې په ټوله نړۍ کې او په منطقه کې زموږ ځوانان چې دي وروزل شول، هغوی مسلکي او تخصصي زده کړې لري. هغوی ته مراجعه وشي، یوازې خو په دې باندې باید اتکاونه شي چې شیخ صاحب، مفتی صاحب او مولوی صاحب او ملا صاحب هغه تخصصي او مسلکي بستونو ته راوړل شي. او زه فکر کوم چې دا په خپل لکه اغلې بارزه چې اشاره ورته وکړل، یو نو فساد دی. کار اهل ته سپارل دا په خپل د اسلام د احکام له دی، په دې کې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ډیر ارشادات لري. نو په دې اساس زه فکر کوم چې کار اهل تسپارل به ډیر مهم وي. یوازې په یو برخه یا یو ایدیالوژي یو طرف باندې نه کیږي، دا دو طرفه مسله ده.
مننه خغله همدرد. شکریا جان دې تاسو نه به زده سی و پختم چې طالبان چون دلته د طالبانو استاد نشته، نو خدا د چیز دی غوی یغه دلایل او هغه کم موقف چې دوی د تشریح کم. طالبان وایي چې دغه پوسټونه دی وزارتونو چې دی یا په لوړه سطح باندې پوسټونه دی، دا تل سیاسي پوسټونه وو. موږ په بخانو دولتونو کې هم شاهدو، خپل د جمهوریت په دوره کې چې ګڼ یو سړی وو چې هغه دند سره هیڅ تړاو نه لري، خو د سیاسي مصلحت یا سیاسي بری په صورت کې چې په انتخاباتو کې ترلاسه کړی وي، په بل ډول ترلاسه کړی او په پوسټ ناستو او په ټیټه کچا دي موینان او نورو ادارو په کچه مسلکي کسان ګمارلی وو. طالبان ویلي چې دوی دې ته ژمن دي چې دوی به په دغه کچو باندې مسلکي کسان ګماري، د بیلابیلو قومونو او همدارنګه د بیلابیلو مسلکونو خلک براولي. آیا تاسو دې سره موافق یې چې سیاسي پوسټونه په ځانګړې توګه وزارتونه کېدلی شي چې سیاسي او سیا او مشرتابه لا ماغه لوري نه چې ځان بریالی ګڼي یا واکمنی ګڼي، دی هغوی نه یو په ټیټه کچه باندې مسلکي خلک فعالیت وکړي؟
دلته یو ستر تناقض د طالبانو په خبرو کې شته. اول کچته دوی فکر کوي چې هغه په خواني ترکیب او ترتیب یو موافق وو ترتیب وو نو بیا ول ور باندې نیوکه کوي ځکه چې دوی خون په مغه قدمونو باندې قدم اخلي. کچته دوی وایي چې مثلا تیر ویش صرف پاره کې کامیابی نه و نو بیا ولې دوی د تیر ویش وایي وزارتونه سیاسي پوستنو د یو پلمې په صفت ورنه کار اخلي. زه دلته د دې په خبرو کې یو تناقض وینم ځکه چې که په تیر باندې دوی انتقاد لري خو خبره دا ده چې تیر اشتباه تکرار نه شي. یو دویم په تیر وخت کې پارلمان هم موجود و، په تیر وخت کې رسنۍ هم وې، په تیر وخت کې مدني ټولنې هم فعالیت درلوده. که چیرته یو څوک وزیر و وکیل و یا رئیس و بیرحمانه انتقادونه ورباندې دوامداره جاری به وه، حتی تر استیزا کچې پورې، ځکه چې که یو څوک په خپل کار کې وړتیا نه درلودله نو نور مراجع به وي چې یا هغه کار ته ورباندې جوړوله او یا هم استعفا ته مجبورولا. مگر په اوسنۍ شرایط کې څوک به وشي کولای چې د طالبانو یو وزیر چې پارلمان نشته مستعفی کی، سلب اعتمادی کی، کم آزاد رسنۍ شته چې بغیر له کوم جبر و اکرا و محدودیت و سانسور نه په دوی باندې وغږیږي، یا چیرته دوی مدني ټولنو ته دومره قوت ورکړی چې هغوی راشي په دوی باندې نقد وکړي. که چیرته طالبان غواړي اصلاح راولي نو ښه به دا وي چې دوی یو ښه میتود نه کار واخلي. د دې تر څنګ تیر حکومتونه هم زمونږ هم نیوکه ورباندې وه، مګر هغوی هم دغه ویله چې مثلا د اقوامو لخوانه یا د سیاسي مشرانو یا سیاسي ائتلافونو لخوانه خلک معرفي کېږي. د طالبان خو هیڅ سیاسي ائتلاف نه لري، دوی خپل منځ کې هم متاسفانه سم جوړښت نه لري. حقانی ډله ځانته ده، قندهار ګروپ ځانته ده، او حتی د دوی په مابینځ کې مصالحانه برخوردونه کېږي. زه فکر نه کوم چې دا یو معقوله خبره چې موږ افغانستان ته او مخصوصا داسې افغانستان ته چې پس له یو شل کاله حداقل افغانستان خلک یو څه ولیدل، څه حکومت څه رقمي، نظام څه رقمي، پارلمان څه رقمي، بیرته داسې یو ډالۍ ورکړو چې هر څه یو ملا مختوي.
خو دوی یو شی دا هم وایي، شکریه جانې که لنډ جواب راکړي، دوی وایي چې مثلا پارلمان د موږ په هیواد کې دا د دوی د ځینو طالب استازو دلایل دي. بریالی تر ډېره پورې په دې خاطر نه و چې همدغه پارلمان و، نن به یو سړي ته شپېته رایې ورکړلې، سبا یو دوه ورځې وروسته به هماغه کس یو بل تر هغې مهم وزارت ته معرفي شو، په دوه سوه رایو به بریالی که. یا همدغه د پارلمان غړي و چې خپلې رایې په پیسو باندې خرڅولې، او دغه پیسې چې میلیاردونه ډالر افغانستان ته راتلل، همدغه د څو پارلمان د څوک غړو د کابینې د څو غړو، مثلا یو کس والی و، کله به په هلمند کې والی و، کله به په میدان وردګو کې والی و، لکه دا ولایت باندې چې یوازې دغه یو شخص پوهیږي، کله به بیا خوست کې والی شو، کله به پکتیا ته والی شو. یعنی داسې والیان و چې په تیرو شلو کلونو کې همیشه باید د یو ځای کې والی و یا یو ځای کې وزیر و. یعنی تاسو څه فکر کوئ چې که ستونزې اغلته د منلو وړ وي، طالبان وایي چې ولې دوی سره ستونزې د منلو وړ نه وي؟
یاری طالبان غواړي چې بیا افغانستان په یو ستونزه کې اوسي، نو بیا دوی دې ځان ته دا حق ورنه کړي چې وایي چې موږ اصلاحات غواړو، بیا دې دوی ځان ته دا حق ورنه کړي چې په تېر نظام باندې وغږېږي، بیا دې دوی ځان ته حق ورنه کړي چې وایي چې موږ په افغانستان کې عدالت غواړو، نظام جوړول غواړو، افغانستان لپاره پرمختیا غواړو. دوی باید ووایي چې په افغانستان کې هم دوی تر پخوا بدتر کارونه کوي. زما پیادی اول ځل چې طالبان راغی دومره غل اغلان نه کوله، مګر نن چې طالبان شته په افغانستان کې تر پخوا غل دی، ځکه چې مخکې چې دوی راغله په افغانستان خزانه افغانستان کې چې پاتې نه وه، هغوی نه مخکې مجاهدین هر څه وړی وو، مګر نن موږ وینو چې دوی تر مجاهدین هم بدتر دی. د دې تر څنګ زه غواړم یو شی تاسو ته ووایم، که چېرته طالبان په دې فکر باندې چې ملایان تر ټولو ښه واکمني لري، موږ ولیدل د دوی تیر په پنځه کلونو کې کوم لاسته راوړنه دوی افغانستان لپاره درلودل. آیا د دوی یو خنډ و؟ طبیعي خبره ده چې نه، جواب منفي دی. نو دوی هم یو د سه پاک نظام نه درلود چې خلک وته وایي چې والا آفرین شاباس په تاسو باندې شي چې تاسو راغله لسته اسلام ځان سره راوړ. هر هغه مفسد دولت په افغانستان کې واکمنی کړې ده باید د خپل د کړنو مسؤلیتونه ومني. سیده چې من خدای دربار ته ودریږو عذر ورته کوو، مګر خدای ویني مونږه چې نیتم څه دی، عملم څه دی، او څنګه د شریعت په نوم باندې د خلکو نه باج اخیستل کیږي او په خلکو باندې ظلمونه کیږي. زه فکر کوم که څومره افغانستان تخنیکی حکومت ولري عمره به د افغانستان د خیر او صلاح او فلاح لپاره، او که څومره افغانستان ټولواک نه بلکې منحصر او د انحصار نه ډک او مغه ټول نیوه کې تاسو وکړلې هغه په طالبانو پورې هم عین خبره ده. د هغوی مونږ وینو چې یو کس دی، یو چیرته ځي، بل چیرته ځي، مغه څلور پنځه پکې شته دی، اضافه ترغې نشته. که چیرته طالبان هم غواړي چې په مغه شانتې مختلف شي نو دوی هم خپله،
یعنی د تاسو خبره دا ده چې طالبان نشي کولای چې په پخوانیو تیروتنو باندې خپل تیروتنې او یا خپل هغه څه چې د انتقاد ګوته وراوړي هغه توجیه کړي، ځکه دوی پخوانی نظام ونړاوه په دې خاطر چې دوی غواړي چې یا ادعا لري چې بهتره نظام رامنځته کړي او دوی باید دا توجیه ونه کړي. مننه. وروسته په دې هم زه غواړم له تاسو نه یو پوښتنه وکړم چې تاسو مخکې یو خټکی ته اشاره وکړه چې کیدلی شي په افغانستان کې د فساد په اړه باندې پراخ څېړنې وشي یا عادلانه څېړنې وشي، څوک مفسد او چا پیسې غلا کړې دي، په کوم وخت کې، څنګه د دې په امکاناتو هم در سره غږیږم. خو تر هغه مخکې راځم ښاغلی همدرد، د طالبانو د حکومت په وړاندې دمګړې و جدي ستونزه د نړیوالي ټولنې لخوا د دوی پیژندل دي په رسمیت باندې، چې تر اوسه پورې حتی هغه پاکستان چې د دوی ملاتړي هیواد په سترګه مرته کتل کیږي هغه هم په رسمیت نه دی پیژندلی. د ټول شموله حکومت جوړول او د دغه انتقادونو رافع کول چې ښاغلی بارکزی ورته اشاره وکړه، د تاسو فکر د طالبانو د رسمیت پیژندلو لپاره څومره مهم دي؟
جناب یان صاحب که اجازه وی د دې پښتنه نوړان دی زب یو څو خبرې د غلی باریزه خبرو اضافه کوم. ګوري د 2014 کال کې چې د ملي وحدت حکومت په نامه باندې کوم جوړښت یا ائتلافي حکومت رامنځته شو، نو هغه تقریبا واته میاشتې کابینه اعلان نشوله. ټول خلک ټول ملت کابینه ته منتظر وو، په جوړجاړي باندې، په افرادو باندې بحث وو، په سهم باندې بحث وو، په شخصیتونو باندې بحث وو. له بده بخته دغه تجربه موږ د تیرو شلو کلونو راهیسې لرو، لیکن اوس چې کوم حالت راغلی دی څلور نیمې میاشتې تیرې شوې دي، دا صحیح ده چې موږ په اوسني حکومت او نظام باندې هم انتقاد لرو، لیکن تیر نظام چې وو، یعنی هغه ونیم کال چې وو یا داخل شل کال چې کوم تیر جمهوری نظام تیر کړ، یعنی کوم امکانات، کوم سهولتونه او کوم حمایت چې نړیوال ټولنې له هغه نظام نه درلوده په کار خدا و چې یعنی موږ ډیر پرمختګ کړی وای، ډیر په خو ولاړ وای، ډیر پایدار مضبوط او بنیادی او نظام موږ رامنځته کړی وای چې تر کلونو پورې دوام کړی وای. لیکن له بده بخته دغه سهمګیری او دغه ائتلافي او شخصي بازی او خپلولوی او هغه نظام د ګړنګ په غاړه ودراو بل اخر هغه سقوط کړ. نو اوسنۍ هم چې کوم نظام د طالبانو راغی د جنگ په نتیجه کې رامنځته شوې ده، سید شه د امریکانو سره دی او تړون لري، لیکن دوی په زور په افغانستان باندې واکمن شوي دي. د خلکو درای مشروعیت ور سره نشته دی، دوی دې ته ضرورت لري چې یاد خپل د لوی جرګې د لارې نه یا د انتخاباتو ته د زمینی مساعدهولو د لارې نه خپل هغه دولت او نظام ته چیرې قانوني مشروعیت وروبخي. طریقې ورسته به موږ په نړیواله سطح باندې د دوی په چارو باندې چې دا غ تحلیل او سیړنه او نیوکه کول شو. وسانه چې کوم حالت ټول نړۍ د افغانانو په شمول باندې دې ته منتظر ده چې د طالبانو بعدي اقدام او ګام بچي، چې دوی د خپل خلکو د نړۍ سره د تعامل د پاره کوم کارونه چې دی هغه مخ کې اخلي. دا سیده چې دوی عمومي عفو وکړل، لیکن د عمومي عفو نه سرغړونه هم د کیږي. موږ ویډیوګانې وینو، موږ ځینې خبرونو گزارشونو در رسنه نه اورو چې د ځینو خلکو سره ناسم چلندونه کیږي. دا صحیح وو چې په پخوانی نظام کې دا خبره موجوده و، لیکن دوی چې دوی وایي چې موږ د امیر او موږ د مشرانو اطاعت کوو، دوی خبرې منو، بیا دوی پترس کې دا خبره رامنځته کول، زه فکر کوم د تخ تشویش او د اندېښنې وړ دي. بل مسله د طالبانو د نظام پر رسنه پیژندل دي. زه فکر کوم لکه څنګه چې دا پلان جوړ شوی وو د دوه د توافق نو وروسته چې د ویلوی جرګې د لارې نه یا د موقت حکومت د لارې نه به د قدرت طالبانو ته تسلیمیږي، لکه څنګه چې په خپل خلیلزاد په خپل وروستي خبرو کې دا خبره وکړه. د فکر کوم دا پروسه مغه سي مخکې لاړه نه، هر څه ګډوډ شول، نو په دې اساس باندې ټوله نړۍ د منطقي هیوادونه او همسایه هیوادونه دې ته منتظر دي چې هغه تعهدونه چې نړیوالو له طالبانو نه اخیستي وو دغه په مقابل کې د دوی عکس العمل یا د دوی هغه عمل څه دی، وخت چې دوی هغه ته ورنږدې شي، زه فکر کوم چې نړیواله ټولنه او د منطقي هیوادونه به له دوی سره کوم ستونزه او مشکل ونه لري. په اوس حال کې دوی په زور باندې حاکم شوي دي. خبره خدا ده چې دوی یو ټول شموله حکومت رامنځته کوي.
مننه هم درسره
یوازې
مننه بیرته در ترازو بیرته به در ترستانه شو. اغلی برگزی د طالبانو په لیکو کې یا په خپل په پخانی دولت کې یو خبره بیا بیا کیدله چې په افغانستان کې په جمهوریت کې دینه د قدرت جزيره ورته ویلي. په کندهار کې څو مشخص کسان واکپن و، په ننګرهار کې د څو کسانو قومنده چلیدله، په ننګ مزار کې یا په بلخ ولایتونو کې همداسي، په فاریاب ولایتونو کې همداسي، په شمال کې مشخص ولایتونو کې مشخص کسان و چې دوی هلته په اصطلاح په واک کې بوه کنه بوه یو ډول واکمن و، او د ځینو کسانو د واک جزیرې ویلي یا د واک ټاپوګانې ورته ویل. اوس په دې کې هیڅ شک نشته دی لته تاسو له خبرونه او د ښاغلي همدرد له خبرونه دواړو نه دا څرګندېږي چې طالبان باید د خپل نظام د کورني او بهرني مشروعیت لپاره خپل حکومت پراخ بنسټ کړي، او د مشروعیت لپاره د لویې جرګې انتخاباتو او په ګڼو نورو لارو باندې فکر وکړي چې باید یو مشروع نظام رامنځته شي. سوال دا دی چې آیا تاسو فکر کوئ چې هغه کسان چې په هغه وخت کې د قدرت یا واک د جزیرو په نوم په خپلو سیمو کې واکمن و، اوان تر دې چې خای د خپلو سیمو یو شمیر کسان به ورسره و، یو شمیر کسان لاتړې به یې لاره لارې بندولای شوې، سرکونه یې بندولای شو، فکر کوئ چې که دغه کسان طالبان راولي او بیرته په نظام کې یا د لویې جرګې له لارې یا د یو بل مشروعیت له لارې شامل کړي دا نظام به پراخ بنسټه شي، او که نه نور ځینې لارې چارې باید خپلې کی څنګه پراخ بنسټه کیدلای شي، څه کولای شي؟
زه فکر کوم دا چې پراخ بنسټ حکومت چې شي او زما تعریفونه ته مخکې مي ورته اشاره وکړه، که چې څه مونږ وایو چې سیاسي ویش تاسو د قدرت تقسیم کې دوه اصل شته، یو دا دی چې تاسو د تخصص پر مبنا تعهد او تجربه پر اساس باندې سیاسی قدرت او واکه او چاته ورکوي، او بل دا دی چې د شته سیاسی حقوق پر بنسټ باندې خلک چې تاسو د قدرت جزایر مورته ویل کیږي هغوی موږ غواړو نه غواړو اوس په افغانستان کې شته، او ډېر ښه اړیکې د طالبانو سره هم پخوا یې درلودله، هم یې اوس لري. که چېرته د دې یو دوه افغان او د خوانی حکومت په سقوط کې هم هغوی خپل نقش درلوده، اوس به خپله طالبان کینی باید له تاریخي خبرې خلق ته ووایي. تاسو زه فکر کوم که چېرته سیاسي ویش موضوع دغه ده چې په افغانستان کې ټول هغه سیاسي فکرونه خو متاسفانه په دې سیاسي ویش کې بیا هغه ده روشن فکرانو د نورو ځای بیا خالی دل کیږي، ځکه چې په افغانستان کې سیاسي ویش معمولا قومي ویشي، نه تخصصي او نه هم د تجربې پر اساس باندې ویشي. که چېرته طالبان غواړي چې دا نیوه کې د دوی نه لرې شي، زه فکر کوم چې په افغانستان کې یا قحط الرجالي یا قحط النسائي ډېر ښه خلک شته، ډېر پیاوړي متخصص متعهد او تجربه دار خلک شته، هم مدیران هم کېدای شي اوسي، ولې هغوی کار نه کوي؟ د قدرت انحصار که چېرته نورو ته ویل کېږي، خو د طالبان هم جزیره د قدرت ده، په دوی کې هم څه خاص فرق تاسو نه وینئ؟ په دوی کې هم افغانستان کې سیاست متاسفانه همدغه دی، یو څوک پاتې شوله پاتې شوله، ملا عمر و زوی دی، متقی هم هغه متقی دی، یا مثلا دا نور. یعنی که تاسو فکر وکړئ چې موږ وایو چې زه غواړم چې په افغانستان کې داسې یو حکومت راشي، زما په نظر ایدیال دی مګر ناممکن نه دی، چې په هغه کې تخصص، تجربه، تقوا، تعهد افغانستان لپاره سربیره پر دې چې دغه اصل دغه شخص کې موجود اوسي، د قوم و ژبې و مذهب و جنسیت تفاوتونه هم پکې تاوان یې څه دی. خیر دی دوی ټول جهاد وکړو، جهاد فی سبیل الله دی، خو خپل ویل ما په لاره کې جهاد کوي، د قدرت او د پیسو تمه مه کوئ.
شکریہ جان، دغه ته به دی ورتګ لار ته د تاسو په فکر باندې دغه سی یو نظام ته مثلا تاسو څه وړاندیز لري؟ ځکه تاسو ته افغانستان کې شل کلونه تیر کړي په مختلفو دندو او په مختلفو کارونو، دغه شل کلونه لږ تر لږه لنجدیم لیدلی ارزولې دي. وس طالبان دي په دغه سی یو موقف کې دي چې هم خپل خلکو سره په د مشروعیت په برخه کې وستون زلري، هم لړۍ سره ستون زلري، هم ترې غوښتنې بیلابیل دي. یعنی دي کتاب باید سړی پام وکړي، خپل خلک تنه یو غوښتنه لري، مختلف سیاسي لوري، قومي لوري تنه نور غوښتنه لري، نړۍ سیمه هیوادونه به تنه نور غوښتنه لري. په دې ټولو شرایطو ته پکاتو دغه وضعیت کې اوس دا وطن قرار لري، څه انګه کېدلی شي چې دغه ټکي چې تاسو یاد کړل دی خواته طالبان ورشي، لوی جرګه را غوښتلی شي، نورې کومې لارې ورته پیشنهاد ولای شي، څنګه کېدلی شي چې دغه لوري ته ورشي؟
زه فکر کوم یو زما په نظر زما په اند باندې چې به د ټولو ناورینونو ته په افغانستان کې د پای ټکی کېښودل شي، یو مشترکه اداره د ملل متحد او په افغانستان کې د طالبان او نور سیاسي ډلو، موږ غواړو نه غواړو هغوی شته دي، څه دننه په افغانستان کې څه باندې یو مشترکه اداره چې ډیر سیاسي نه جوړ شي، موقت. دغه موقت اداره د یو شورا لخوا څخه رهبری شي، لاره د انتخابات ته برابر شي، افغانستان خلک انتخابات ته لاړ شي، او د انتخاباتو په ترڅ کې به سیاسي زعیم د افغانستان تعینیږي، بیا هغوی به دغه مسؤلیت اخلي چې رقم خو څو اصول باید په افغانستان کې چې هغه په قوانینو کې ځای په ځای شي. په افغانستان کې یو سیاسي ډله واکمن نه شي کېدای. یو دویمه ماده یې همداره شي چې وزیران باید تخصص او تجربې نه برخمن اوسي. یعنی دغسې یو کار وشي، په هغه کې څو ستونزې حل کېږي. اول افغانستان د بهرني او داخلي سیاسي او نظامي قدرتونو نه بیغمه شي. په دویم قدم کې اصلي فرض چې د جهاد دی او په هغه کې د خدای په لاره باندې جهاد دی، دینه به پر سر باندې به د قدرت د ویش په خاطر باندې استفاده ونه شي او دا یو شرعي حکم به په ځای شي. درېیم، په اوسنۍ شرایط کې افغانستان بین المللي حمایت ضرورت لري، هغه به ترلاسه کړي. داخلي مشروعیت ضرورت لري، هغه به ترلاسه کړي. که چیرته تاسو فکر وکړئ، صرف فکر وکړئ، په اوسنۍ شرایط کې طالبان لویه جرګه راوبلي، څه فکر کوئ؟ لکه څنګه چې د طالبان اوس سیاسي واک ویش کړی، خو لویه جرګه کې هم دوی به خپل خلک راوغواړي، یو څوک کسه به د پاکستان د دیوبندو د حقانیه مدرسې نه به هم پکې اضافه شي، دوی به یو پریکړه وکړي. آیا هغه به د افغانستان د خلکو استازیتوب او په افغانستان کې د اوسنۍ ناورین د ختمولو لپاره به وي او که نه؟ او که تاسو فکر کوئ چې طالبان ځي به داسې یو لویه جرګه غواړي چې د افغانستان شموله، ټول شموله په افغانستان کې، چې په هر ولایت کې دوی به انتخابات کوي او د هغو ولایتونو استازی به راځي؟ نه، دا شیان موږ پوهیږو چې طالبان اصلا په هغې باندې باور نه لري. نو ښه به دای چې طالبان خپل عسکرو ته، خپل جنګیالیو ته هم دغه وایي چې هر څه چېرته نن موکه زموږ هدف همدغه و چې مثلا د دوی په حساب باندې خارجیان وباسو، جهاد د خدای په لار باندې وکړو، دین روس راشي د جوړولو لپاره جهاد وکړو، او دغه فریضه چې مکړی پدای کړی وی ساتو. هغه په دې معنا چې نور په فساد باندې ککړ نشي، که چېرته دوی په پخواني نظام باندې نیوکه لري نو دوی ته پکار ده چې د تیر پخواني نظامونو منفي حرکتونه او ناکامه پالیسي مخته وی نسی. متاسفانه دوی په یو وخت کې هم نیوکه لري او هماغه پالیسي کوي. مهرباني، مننه. خاورش
سلامت اوسی، مننه کوو. له شکریا بارک زینب په ناروی کې د افغانستان پخوانی سفیر و، د افغانستان دی ولسی جرګې پخوانی استازی و. له تاسو مننه. وسموم له ژمنې نه زیات وخت تاسو ونیو، تاسو سره موږ نیم ساعت ژمنه کړې وه چې ډیر وخت به مونږ نیسو. کورم ودان چې را سره وی په خبرونه کې زه همدرد صاحب سره بحث ته دوام ورکوم، بیا وروسته اوریدونکو ته راځم. همدرد صاحب، تاسو څه تبصره لرئ د شکریا بارکزی په خبرو، او همدارنګه څنګه کېدلی شي چې په افغانستان کې دغه وس چې کوم وضعیت دی دا د بهبود خواته لاړ شي، هم یو مشروع حکومت افغانستان ولري چې په کور دننه او همدارنګه بهر خلکو ته د منلو وړي؟
زه فکر کوم چې نوی واکمنانو ته دا پکار ده چې هغه تیرو تجربو نه زده کړي. لبد بخت بحران په افغانستان کې د تیرو سکم 50 کلونو را پدې خوا را روان دی. دغه مختلف دورې دي، د سردار محمد داود خان دوره ده، پترغین ورسته نور محمد ترکه یعنی کمونستان راغله، او بیا مجاهدین، او بیا طالبان، او بیا د نوې نظام. دغه ټولې دورې که دوی کینی یو ځلې وګوري چې مشکل په دغه تیرو 50 کلونو کې په کوم ځای کې وو. موږ د نړۍ ایدیالوژیان راوړلې، مثلا د شرق د غرب کمونیزم سوسیالیزم راوړ، دلته کار ور نه کړ، دلته د اخوانیزم د پاره کار وسو، هغه نتیجه ور نه کړل. نو اوس کومه غربي دیموکراسي چې و په کوم حد او کوم توان کې چې و، هغه هم نتیجه ور نه کړل په افغانستان کې. نو اوس د ځینی هغه پخوانی افراطی افکارم چې دی په افغانستان کې نتیجه نه ورکوي. افغانستان یو لوی ملت دی، 5000 کلن تاریخ لري، ډیر په تاریخ کې غوړېدلې او شاندار او روخانه لهجې او غلري. نو په دې اساس باندې دوی باید دا ټول وګوري. که دوی غواړي چې د راتلونکي بحران نه، که هغه نظامي دی، که اقتصادي دی، که سیاسي، که ټولنیز، که هر بحران دی، د دې د مخنیوي لپاره دوی ته پکار ده چې یو ځلې ماضي ته لاړ شي، وی ګوري چې غلطۍ په کوم ځایونو کې وي. دوی کولای شي چې یو پراخه سینه ولري. او اوس یوشتمه پیړۍ د موږ د نړۍ کوم بهیر چې روان دی، کوم نړۍ کوم پرمختګ چې کړی دی، حد اقل د غزموږ ګاونډۍ ته چې موږ وګورو، درې څلور ګاونډي زموږ داسې دي چې هغه اټومي طاقت لري، وسلې لري، خپل پوز لري، په خپلو پښو باندې ولاړ ملتونه او قومونه دي. نو موږ څه کول پکار دي؟ یوازې موږ باید د ایدیالوژیانو او د لوی قدرتونو د جنگ میدان خو باید ونه اوسېږو. په دې اساس باندې فکر پراخول پکار دي، او هر چا ته ځای ورکول پکار دي. دا هیواد چې دی په دې کې ټول حق لري، هغه که ټیکنوکرات دی، هغه که پخوانی خلک وو، هغه که مثلا ملایان دي، هغه که اخوانیان دي، که هر څوک داری برخې دي. زموږ خویندې په دې کې حق لري، ښځې په دې کې حق لري. په دې تیرو شلو کلونو کې موږ ډېرې نخبه خویندې چې دي هغه وروزل شولې. تنه د تیر حکومت د ولسی جرګې یا د کابینې هغه فاسدې غړي او یا غړي نه دي، بلکې ډېر پاک خلک په افغانستان کې تر اوسه پورې شته چې هغه ته لاس ورکړي.
همدار صاحب، څو اوریدونکو راخلو، بیرته به راځو تاسو سره به خبرو ته دوام ورکوو. د اوریدونکو په لاین کې پاتې کیږي، دوی نه به واورو. یو اوریدونکو په تماس کې دی، مهرباني وکړئ څوک له کوم ځای خبرې کوي؟
السلام علیکم. ان سه محترمه او محترم مېرمنو ته سلامونه. محمد خان مبارز مده هلمنده.
مبارز صاحب، ستړی مشه دي، تاسو خبرې اورو.
مننه ان سه محترمه. وکن هم مېرمنو د کوم مجلس در سره پلین کې دي، ډېر ښه خبرې وکړي. خو زه راځم یو څو موضوع. افغانان یو نه کوي داسې غواړي چې په یو څو میاشت کې ټول څه بس ګولې ګلزار شي. دلته موږ شل کاله جګړې د نور مملکتو سره وکړې، نو او طالبان چې اوس واک ته راغلي دغه د قدرت جزیرې ختمې کړې. دلته امنیت تقریبا 90% امنیت راغلی دی. نو دا ټول نشي کېدای چې هم به امنیت راځي، هم به وطن جوړېږي، هم به نړیوال په رسمیت پېژني. یو نو کې حوصله پکار ده، باید افغانان د دغه کم طالبان چې دي په خواني سیاست په هان واغه د هیواد ونه تشتي او دا سه خبري ونه کې چې هغه د دې هیواد او د دې ملت او د دې حکومت
مزاني نو خو دا خلک
څنګه ټول افغانان په یو باندې
ګوره راځه چې خبري وکړو. دا مخکې شکریا بارکزی موبایل د بل ملمام وای کله چې طالبانو په خپل حکومت کې پرته له طالبانو او د دوی له خپل څو تنو مولوی صاحبانو نه بل چاته ځای نه ورکي، بل چاته کار نه ورکي، نو پوخانی متخصص خلک، پوهان خلک دا به څنګه پاتې شي؟ اوري غږمی
منه سب احترام دې شایسته پښتانه دی وکړو، هغه یو هغه تجربه سوی خلک دی، هغه خو موږ نه غواړو، هغه افغانان نه غواړو چې دلته راځي دغه نظام به عمر شپکی، او یو هغه خلک دی چې هغه دلته په دغه تیر نظام کې برخه نه واخیسته، هغه مل برادر خو نو اسلو وزرا لمړي بسیار له سورې مکه څخه پیاده دا یادونه وکړي چې موږ په خلکو ته واک ور وس پر خلکو به هم په خپل نظام کې شریکو. نو طالبان هم د دې څخه انکار نه کوي چې هغه خلکو ته باید واک ورنه کړو، چې هغه خلکو ته واک ورکړي، خو باید دا نور خلک چې دي دا داس څرګندونه ونه کوي. دا شکریا بارکزی زه ورته احترام لرم، تل د دې څرګندونې د داسې دي چې هغه د دې ملت په خیر نه دی، هغه دی بلې قوم سجنه ورته راځي، دی بل چا خواډر ورته کیږي. دا خلک باید تاسو مېلمانه نه کوي، هغه د دې هیواد د دې ملت په ځان دی، هغه هیڅکله افغانستان شګنه نه کوي.
مننه کول تاسو نه، شکریا بارکزی په ولسی جرګه کې څو کلونه د خلکو استاذ و، کاشکی وای چې د تاسو خبرې ته ځواب وایلی وي، خو موږ ورسره مخکې خدای پاماني وکړه. په هر صورت راګرزو بیرته یو بل اوریدونکي ته راځو، دغه مراخلو مهرباني وکړئ څوک له کوم ځای خبرې کوي؟
السلام علیکم، ستړي مخې څنګه جوړ په خیر
یاست؟ سلامت اوسئ، مهرباني وکړئ غږ د خبريږي خدای د خپل نظر تبصره پښتنه مو کوي.
اجول جانم به المن ولایت انت سرالی کني ولدا زما خپل شخص دې انا زر دی، لکه شکریا بارک دې چې وای چې دا چې ټول شمن حکومت وای
د دې سړی ټلیفون د دې اوریدونکو ټلیفون قطع شو متاسفانه، مګیناورو یو بل اوریدونکو ته ورزو او ل د بې واورو مهرباني وکړئ څوک کول کوم ځای خبرې کوي؟ غږ مخبري.
السلام علیکم محترم اجمل انصاب.
وعلیکم السلام، ستړی مشخ پرونه ته خبرې وکړي چې ټلیفون هم قطع نشي.
او خبرې کوي ان شاء الله بشر کشمیران در ملوالند خبر ته سم خو اړ تر نه سلامونه ونی کی له تاسو ته محترم هم در صرف وړاندې کوم. زه به یو لن نظر دا ورکم، دا شکریا بارک وی چې دا هر وخت دا میلمنه شي په دې باندې د غربیانو اثر پروت ته دغه غربیانو په حمایت باندې هر وخت خبرې کوي، کدی دې دا خیال چې دا براشي دی د رئیس الوزرا له څنګه سره په چوکۍ باندې نه سیدا خو یو لري امکان نه لري. او بنا خبره دا ده چې د یعنی تنقیدونه په امارات اسلامي باندې نیول
نو تنقیدونه کې دا
باور شي چې جان کیری راشه او د دې
تنقیدونه کې دا خبره ته وکړي، تنقیدونه کې دا و چې امارات اسلامي کې پرته له طالبانو نه بل چاته ځای نه ورکي، اقلیتونه، قومونه، خزي ټول استل دي، یو څو مولوی صاحبان دي په خپل کې راټول شوی دي، دغه خبرو هدف دا و. یعنی په افغانستان کې خو مسلکی
و غلطه خبره ده، ګور ارتشټب کې ولې ترکمن شټب کې وزبکستان کې باقاعده وزارتونه دي ورسره یو خبره ده.
خزه نشته پکې دي، خزه دي نشتون پاړه باندې. مثلا ته وسره پور کې اوسېګ اسلام آباد ته نږدې دي، سلګونه ډاکټرانه خزه په دغه اسلام آباد کې ګرځي، له افغانستان نه خلک خپل مریضان وروړي. غالبا دي د ټلیفون قطع شو، بل اوریدونکو ته ورزود ل د بم واورو بیا راځو هم درس ته.
سلام علیکم انسه.
وعلیکم السلام، ستړی مې مهرباني وکړي.
باندې سلامات اوسې ګر خوشاله مې تاسو خبرې کوم، هم درته هغه مبارک دي خبرې مې باور دي ډېر معقوله خبرې وکړي. خو زما سوال دا دی انسر کې، د افغانستان نه تاسو د راډیو خو تقریبا د یولس دولس کال نه اورم، او دا نور رسنۍ هم دا راپورونه ورکوي چې دومره میلیونونه مهاجر دي په امریکا کې او غرب کې، استرالیا کې، کاناډا کې او په شوروي کې، په دغه ملکونو کې ټولو کې دا دومره افغانان چې د افغانستان نه وتلي دي، او ځان سره د افغانستان ملي بیرغ وړی دی، بیرون ملي بیرغ خو په وطن کې داخل کې خوند کوي. او بل دا جدید ځان سره ملي به هغه اندر څوک د پخواني خلکان او کمونستان چې د پارلمان کې ځانونه اوس پښتنو کې راچولي چې موږ پښتانه یو ځکه چې خپل بیرغ نه شي ښکاره کولی دي. خو دا هغه وخت اتلس کلن وم چې کله خلکان راغلل او ترقي حکومت راغلی
د خلکانو د خلکانو دوسیه خو ډیره مخکینه تیره شوې ده. موږ په معاصر دغه د طالبانو په وضعیت باندې غږیږو.
چې د طالبانو وضعیت د طالبانو وضعیت کې دا ده چې څنګه نظر یې په هر ځای کې په ټکنوکراتانو کې دي که په ملي خلکو کې دي او که په ملایانو اخوانیانو کې دي څنګه نظر یې نه چلیږي په افغانستان کې. په افغانستان کې هغه خلک باید رامنځته شي ټول خلک په خپله دیک کې واخلي.
یعنی هر چا ته په خپله غېږه کې ځای ورکړي.
انتظام پیدا کی
مننه کو سلامت اوسئ. خدای دې خوشحال لره. خدای دې سلامت لره. جوړ اوسئ. خدای دې سلامت لره. همدر صاحب اوریدونکو نورم پلان کې دي مونږ ته بخنه غواړو ځکه وخت را پسې را پوره کیږي. تاسو سره ورورو خپل خبرې راټولو. باسونه ډیر وشول په ځانګړې توګه څو اوریدونکو د اغلی شکریې پاړه باندې ویل چې د نظرونو پاړه یا د انتقادونو پاړه باندې ویل چې تقریبا تاسو دواړه هم نظري وي په دې باس کې سره. هغوی ته څه ځواب وایي ځکه چې اغلی بارکزی خو دا اوس مونږ سره په خبرونه کې نشته دی. او همدارنګه څومره تاسو وړاندې هیله من یې چې طالبان به وتوانېږي. دغه مختلف نظرونه چې شته، دغه مختلف غوښتنې چې شته په کور دننه او بهر تنه چې کومې غوښتنې د خلکو دوی ته به رسیدګي وکړي.
پان صاحب خبره دا ده چې د بیان ازادي باید او هر سړی باید د حق ولري چې انتخاب وکړي. په هر چا باندې کېدای شي هغه نظرونه د یو چا صحیح نه وي، لیکن د دې حق لري چې یو څوک یو چا باندې انتخاب وکړي او کاش کې هغه بارګزای وای او د پښتنو ته ځوابونه ویلی وای. په هر صورت باندې خبره دا ده چې باور دی وشان صاحب زموږ زړه درد کوي. کوم شلکلنې لاسته راوړلې چې موږ درلودلې او څنګه مو چې له لاسه ورکړلې د ځینو فاسدینو د ځینو بے فکر خلکو نه چې وای تپل شوی خلکو د افغانستان د راتلونکي د پاره فکر نه درلود، یوازې خپل جیبونه ډکول. نو باور دی وشه د ټول افغانانو زړه چې دغه دننه درد کوي. نو په دې اساس باندې موږ اوس د تاریخ یوې بلې مرحلې تر رسیدلی یو. په دې مرحله کې په کار دا ده چې نوی واکمنان دې ته متوجه شي چې دا د تاریخ مرحله لکه څنګه چې په دې تیرو څلوېښت کلونو کې کمونستان راغلل، مجاهدین راغلل، بیا دوی راغلل، بیا دا نوی نظام راغی، دوی هم راغلي دي. که دوی ښه کار وکړ، که دوی خلک په غېږ کې ونیول، که دوی حق حقدار ته وسپاره، که دوی د هر چا حقوق په ځای کړل، انصاف یې پلی کړ، د نړۍ سره د منطقې سره یې ښه روابط وپالل، نو دوی به بیا که نه هم وي خلک به په ښه نامه باندې یادوي او تاریخ به په دوی باندې ویاړي. لکه زموږ ځینې ویاړي دي څېرې چې او یا ویاړلي حکومتونه دولتونه چې په تیر کې تیر شوي دي. او که داسې نه وي بیا تاسو وګورئ چې چا به ویل چې کمونستان به د دې ملک ورکیږي، چا به ویل چې مجاهدین به ورکیږي، یا چا به ویل چې مثلا دغه تیر نظام به دغسې په یوه ورځ یا په یولسو ورځو کې له منځه ځي. نو په دې اساس باندې خبره دا ده چې کار کول په کار دي. دا موږ چې خبرې کوو د دې خلکو د دې نظام د دې خلکو تنا یو لک دوه لکه نفره چې هغه طالبان دي یا مثلا وسلوال کسان دي اوس قدرت ته راغلي دي، دې خبره مطرح نه ده. هلته تقریبا څلوېښت میلیونه انسانان چې دي ژوند کوي، د ډېر بد حالت سره چې دي هغه ژوند کوي، ډوډۍ نه لري، کار نه لري، ډېر وضعیت خراب دی په افغانستان کې. د دې ټولو دپاره خبره دا ده چې موږ باید یو فکر دوی ته ورکړو، یو مشوره دوی ته ورکړو، او داسې یو کار باید په افغانستان کې وشي چې موږ یو بل بحران ته لاړ نه شو چې بیا به نه دوی کنټرولولی شي او نه هم د نړۍ نور قدرتونه او د منطقې هیوادونه. نو په دې اساس باندې په کار خو دا ده چې دوی هغه مثبت نظرونه چې خلک ورکوي د اسلامي امارت چارواکي دې ته متوجه شي او هغې نقطې ته چې دی راشي او هغه کارونه چې دي وکړي. دغه څو ورځې د ډیورنډ کرښې مسله ده، تاسو وګورئ چې د افغانستان خلک د دې موضوع نه ډیر زیات خوشاله دي. د پاکستان پر سنوي کې دا خبره ډیره پورته شوله. ټولو
لاند راته وایي د منګ وخت را پوره کیږي. همدرد صاحب د یو کورنۍ مشروعیت ته د رسیدو لپاره لاند پیشنهاد مو څه دی؟ طالبان باید څه وکړي چې دغه انتقادونه چې په دې خبرونه کې وشو همدارنګه نور چې دي چې هغه ته ورسیږي، همدارنګه مثلا د هیواد مختلف قومونه، اقلیتونه، د مختلفو ژبو ویونکي، د مختلفو مسلکونو لرونکي، د مختلفو جنسیتونو لرونکي دا په نظام کې شامل شي او ځان وګوري. د تاسو د سلند یو څو جملې پیشنهاد راته وایي مهرباني.
لنډه دا چې باید دوی انتخابات نشي کولای، لوی جرګه باید راوغواړي، په قدرت کې ټول اقوامو ته ونډه ورکړي، د مسلک او د تخصص په نگاه باندې ښځو ته په کابینه کې په چوکیو کې چې دوی واک ورته ورکړي، ازادي تضمین کړي، د بیان ازادي تضمین کړي، غیر اجازه ورته ورکړي، د جنکیو خونځیو ته چې دوی غیر اجازه ورکړي، په هنتونونو ته اجازه ورکړي، او دغه بهیر چې شروع شوی دی دغه بهیر ته اجازه ورکړي. زه فکر کوم چې دوی به کامیاب وي، او که چیرته دغه سی فشار وی یا خپل فکر په خلکو باندې تپل وی، نو زه فکر کوم چې بیا به بحران وی او بیا به ستونزې وی.
ډیر زیاته مننه کوو سیاسي او اقتصادي څېړونکي محمد شفیق همدرد صاحب، همدارنګه د ولسی جرګې پوخانی غړي او په ناروی کې د افغانستان پوخانی سفیر شکریا بارکزی، او همدارنګه هغه اوریدونکي چې موږ ته لا بیلا بیلو سیمو زنګ واه او خپل نظرونه څرګند کړ. په دې خبرونه کې زموږ د اوریدونکو او زموږ د میلمنو نظرونه ده، دوی نظرونه و او سپیناوی او ربطم هم دوی پوری لري. دا خبرونه په همدې ځای پای ته رسو. تر بیا ښه چاري.
وطنات زمائے وطنات زمائے وطنات زمائے.